کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماشامنې پښتو خبري مجله زفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبري مجله د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په نوي څرګندونو پیلوي چې وایي په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق نه ورکوي. په دې نیم ساعت کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
هلمند کې د یوم چاودنې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژلی دی. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د منجګک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتې مهال د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی، او هالند وایي پولیس د هغه کس لټه کوي چې د جمعې په ورځ د هاګ په مرکزي سیمه کې درې کسان په چاقو ټپیان کړل. دا هلمند چارواکی وایي چې نن سهار په یو چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژل شوی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته تایید کړ چې د مارجی او ناوی ولسوالیو ترمنځ په لاره د ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل شو او دوه سرتیري یې ټپیان شول. د ازادي رډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجی ته روان وو چې له دې ډلې د شمشاد خصوصي تلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نننۍ چاودنې پر مهال ټپي شوی.
امروز صبح حوالی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوا عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجه رسیدیم که در یک منطقه از یک پل عبور میکردیم که زیر پل یک ماین انفجار کرد.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په مارجه کې د افغان پوځیانو عملیات ناکامه کړي او دولتي عسکرو ته یې تلفات اړولې دي. په جوزجان کې محلي چارواکي وایي چې د منجګک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتې پر مهال قاري نورالدین چې د طالبانو یو کلیدي غړی دی د څلورو ساتونکو سره یې وژل شوی. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف ازر ازادي رډیو ته نن وویل چې د نښتې د تیرې شپې راهیسې تر نن سهاره پورې دوام درلود چې پکې د په وینا څلور وسلوال هم وژل شوي. د ازر په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتی. په یو بل خبر کې د جوزجان چارواکي ادعا کوي چې تر شلو زیات وسلوال طالبان په همدې ولسوالۍ کې د طالبانو له لیکو بیل شوي دي. عبدالمعروف ازر په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
قرار اطلاعی که به دسترس ما قرار گرفته حدود بیشتر از 25 تن جوانان ولسوالی منگجک ولایت جوزجان صفوف مخالفین مسلح دولت را رها کردند، به کشور ایران و ترکیه به خاطر کار کردن سفر کردند.
طالبان او تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال وایي چې د منګیجک ولسوالۍ یو زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې سیاله هندۍ لوبډله نن د دوو وکټو په توپیر له ماتې سره مخ کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي رډیو ته وویل
افغانستان له 19 کلونو لوبډلې نن د هندستان نسل لوبډلې ته د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړله. په دغه لوبه کې هندستان نسل لوبډلې لوبه پیل کړله. افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه چې خوشبختانه افغانستان دغه هدف ته ځان ورسوه.
د لوبو د دې لړۍ له 15 یو ورځنۍ لوبو درې هندستان او دوه هم افغانستان وګټلې، او د لوبو دا لړۍ نن په رسمي ډول پای ته ورسیده. د هالند پولیس وایي دوی لا هم په هغه کس پسې لټون کوي چې د جمعې په ورځ د هاګ په مرکزي سیمه کې درې کسان د چاقو په ګوزارونو ټپیان کړل. هالندي رسنۍ وایي پولیس د اورګاډو په تمځایونو او په ترانسپورتي شبکو کې د دې کسانو لټون کوي. پولیس ویلي درې ټپیان روغتون ته راوړل کېدو څو ساعته وروسته له روغتون رخصت شول، خو د قربانیانو او د برید د انګیزې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. یوې هالندي رسنۍ د څو سرچینو په حواله ویلي داسې نښې نښانې نشته چې دا برید به تروریستي انګیزه ولري. د ای این پی خبري اژانس هالند د پولیسو د ویاند له خلی ویلي موږ په ټولو احتمالاتو غور کوو. دا برید لاغه څو ساعته وروسته شوی چې په لندن کې د یو کس لخوا د چاقو په وسیله برید کې د بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي وو او درې نور ټپیان شوي وو. د لندن پیښه برتانوي پولیسو یو تروریستي پیښه بللې. د اروپا د وکیلانو او حقوقي ټولنو شورا د 2019 میلادي کال د بشري حقوقو جایزه د هغه څلورو ایراني مدافع وکیلانو په نوم کړ چې د محل په زندان کې دي. په هغه کسانو کې چې دا جایزه یې په نوم شوې د ایران مشهوره حقوقي فعال نسرین ستوده هم شامل ده. نوموړي د دې کال په فایل کې د هغه ښځې په شمول چې د جبري پلونې د قانون پر ضد اعتراض کړی و، د یو شمېر سیاسي بندیانو د دفاع په خاطر په 38 کاله بند او یو سلو اته څلوېښت ورو محکومه شوه. د دې جایزې په نورو ایراني ګټونکو کې یاد مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی هم شامل دی. نوموړی چې د بشري حقونو د دفاع د مرکز له بنسټي ښودونکو څخه دی، له 2018 کال څخه په زندان کې دی. د ایران دولتي رسنیو یو ریپورت ورکړی چې نن د پلازمینې تهران په شمول د دې هیواد په ځینو سیمو کې د هوا د ککړتیا د کچې د لوړېدو له کبله ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي. خلکو په ځانګړې توګه هغو ته چې په تنفسي ناروغیو اخته دي سپارښتنه شوې چې له کورونو دې نه بهر کیږي. ټول ورزشي فعالیتونه هم ځنډول شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته به د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې دا کمیسیون د 300,000 رایې چې دوی ناسمې بولي باطل اعلان کړي. دا ډله به که دا رای باطل اعلان نه سي نو دا ډله به په ټول هیواد کې لاریونونه وکړي. د دې ډلې یو ویان بشیر احمد تایانج:
ما در صورتی که چنین برخورد غیر قانونی و عدم شفاف از سوی کمیسیون بوده باشه، ما متصمیم را گرفتیم برای دادخواهی مدنی خود ادامه میدیم، نه تنها در کابل، در سوچر ولایت افغانستان.
بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ چارواکي د دې ډول ستونزو حل لاره په څه کې ویني؟ د دغې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید:
کمیسیون یو پلانسته غونډه ترسره کړي په کې همدغه تخنیکي ادارې د ټول ټکټونو حضور لري، چې د اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب به موږ واورو چې قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ته ملامت وي، سلامت ته سلامت وي.
د افغانستان ولسی جرګې هم نن په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یوه حتمي خبره ده. اخوا په افغانستان کې د اسلامي بیمه د دودولو هڅې پیل شوې دي. د مالیه وزارت مسؤلین د اسلامي بیمه د معرفي کولو په لومړني کانفرنس کې نن وویل:
خوبیش دا انجاز که اون یکی هست بیمه نه بیانه
خواله پا دیکی ده چی که پا دودیز بیمه زیانمن نشی پیسی مو بیرتا ندر کول کیگی. خود تا کافل پا بیمه که زیانمن هم نشی پیسی مو بیرتا در کول کیگی.
دوستانو دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده را سره وسی. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د تیر ورځې لاریون په غبرګون کې ویلي کمیسیون به په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. دغه کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق بولي، خو ویلی دي چې یوازې بایومتریک سوې رایې به معتبرې وګڼل سي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تېره ورځ له ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې 300,000 رایې باطل اعلان کړي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د یو ورځني مهلت په غبرګون کې کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي یوازې هغه رایې معتبرې دي چې بایومتریکي بنسټ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلامیه چې د شنبې په سهار په کابل کې د جمعې ورځې د لاریون په غبرګون کې خپره شوې پکې راغلي، کمیسیون ټولې ټاکنیزې چارې د قوانینو، لوایحو او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې دغه شان د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو د لاریون په اړه وایي کمیسیون د قانون او خپلواکۍ د اصل پر بنسټ تر هیڅ ډول شرایطو لاندې د انتخاباتو په پروسه کې اشخاصو، ډلو او بنسټونو ته د مداخلې حق نه ورکوي. د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې زرګونو پلویانو په کابل ښار کې د یوه لاریون په ترڅ کې د شپږ مادیز پریکړه لیک په خپرولو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 هغه رایې چې د دغه کمیسیون ډلې په باور تقلبي او جالي دي باطل اعلان کړي. د ولسمشر انتخاباتو نومان عبدالله عبدالله، لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند، د لاریون پترز کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته یو ورځ وخت ورکړ چې دا رای باطل اعلان کړي. د ښاغلي فرهمند په خبره ک کمیسیون تر شنبه یعنی نن ورځې 300,000 رای باطل اعلان نه کړي، خلک به په ټول افغانستان کې په لاریونونو لاس پورې کړي. کومې 300,000 رای چې د ښاغلي عبدالله ټاکنیزه ډله یې د باطلېدو غوښتونکي ده، تر دې مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د باور وړ اعلان شوي دي. اوس چې انتخابات خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غوښتنه نه ده منلې، د دغې ډلې یو ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی به ډېر ژر په ټول افغانستان کې خپل اعتراضونه پیل کړي.
د کمیسیون غیر مسؤلانه دریځ زموږ قناعت ترلاسه نه کړ. که دا ډول دریځ دوام ومومي، موږ هغه پرېکړه چې کړي خپل مدني عدالت غوښتنې به د افغانستان په 4 ولایتونو کې جاري وساتو.
د 300,000 رایو د باطلېدو لپاره د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غوښتنو تر څنګ د دغې ډلې پلویانو له څو مودې راپه دېخوا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم تحریم کړی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې یې تړلې دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوزون وایي که کمیسیون دوی ته قناعت ورنه کړ، په پنجشیر، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې به د کمیسیون دفترونه دغه شان تړلي پاتې شي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې یو غړي داود سلطانزوی وایي که د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله د نامعتبرو رایو د باطلېدو غوښتونکي ته اجازه ورکړي چې په پاتې 2 ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه پیل شي.
دوی یو رواني جنګ شروع کړی دی چې غواړي داسې یو حالت د خلکو روان کړي، دوی منځ ته راوړي چې یعنې خلک فکر وکړي چې د دولت ساز ټیم کوړونکی هم سي، نو تقلب یې کړی. په داسې حال کې چې که دوی واقعاً تقلب نه وي کړی، ولې ولایتونه بند کړي؟ ولې د ولایتو صندوقونه پټ کړي دي چې نه پرېږدي چې خلاص شي او تفتیش شي؟
سره له دې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو 2 میاشتې تیر شوي، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې په ګډون د یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو د اعتراضونو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره لومړی باید په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له نوماندانو غوښتنه کړې چې پاتې 2 ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې اجازه ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مو واورېدلې. بلخوا د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دفترونو د دروازو تړل د حل لاره نه بولي، وایي چې دا کار به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغیز ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په کار ده کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او پاسار کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد مغه دی وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنۍ وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح او کمیسیون ورته قناعت بښونکی ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل د حل لاره بده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېدای شي تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالنه ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري کمیسیون سره نظر بسټونو په حضور کې مطرح کړي. کمیسیون به موږ هم ځواب ووایي کړو، اما دفترونه باید پرانیستي.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپله ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړو ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې د موږ غوښتنې ونه منل سي موږ به اجازه ورنه کړو. اوس څه فکر کوي ته، څه کول په کار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه سي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه ده حاصله کړی. دا ستونزه ده چې کمیسیون دا غونډې بې له مطبوعاتو او بې د سار بنسټونو څخه ترسره کړي دي او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د دولت ورسنۍ وړاندیز هم دا و په اعلانې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې دي ټول ټکټونه حضور لري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب موږ ورو یا قانون په درشل کې حالت به معلومیږي چې کوم خواست موضوعات تنظیمند دي او څه باید وشي. نو په وخت کې موږ کولی شو چې معلومات معلومات وي، سلامت سلامت وي، او دا درس وکړ کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه دغه کشاله حل کړي یو پرانیسي غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنې څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري لکه څنګه چې دا تیر راپور کې مو د افغانستان د انتخاباتو اړوند پر اوروسي او جنجالونو ستونزو باندې راپورونه واوریدل. زموږ یو شمیر اوریدونکو هم مشته پیغامونه راستولې دي چې غواړم د بیلګې په ډول د دوه درو اوریدونکو پیغامونه درته ولولم. میرویس فهیم له کندهار څخه راتلی کې کچیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې افغانستان د بحران سره مخ شي نو باید معترضینو ته قناعت ورکړي. نقیب الله حسن زیله کندهار لیکلی چې د ټاکنو کمیسیون خپلواک نه دی نو ځکه پایلې د ځان سره مخامخ شوې دي. البته دا د دوی خپل نظر دی. یو بل دوست جعفری چې ځای نه دی لیکلی هغه راتوي چې د انتخاباتو جنجال خلکو ته زیاتې اندېښنې پیدا کړې دي. دغه راز نیک محمد قران دوست له کندهار څخه لیکي چې دا ځل د سولې خبرې پیل کیږي نو باید لومړی اور بند وسی. البته د دوی پیغام د سولې اړوند وو او د همدې پیغام سره غواړم یو بل راپور چې دوام ورکو چې د هم د افغانستان د سولې اړوند د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یو حتمی خبره ده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزت سولې لامل وګرځي. محمد اشرف غنی او ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ټینګار کړی چې که طالبان د سولې موافقه ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په حق له خبرو او بحثونو له ګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمیر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکی خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
زمینه ساز هر گونه گفتگو و تفاهم سراسری اوربند او د تاریخوالی کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي ځکه چې د طالبانو لخوا تاریخوالی زمونږ د بیګناه وطنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منول وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معاملې وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یو داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شامل وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتی وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي ځکه چې د په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ترامپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ترامپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او د ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوی پیغام کې ازادي رادیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نکړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگيږي د دوی مختلفي او قوت کچې ته دوی اوربن کینو تر ډیره حد پورې د غانګیزه یا کمزوري کیږي او یا هم سوال سره مخ کیږي. نو طالبان رهبری وایي چې موږ به هله اوربن کو چې امریکا زموږ سره په کړو وادو باندې وفا وکړي او یا هم ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار لوو بجو څخه د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپا 12 شپږنوي او د افم پر سله شره 15 سپا په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورځي یو بل راپور ته په افغانستان کې د اسلامي بیمه د دودولو هڅې پیل شوې دي. د مالیه وزارت مسولین د اسلامي بیمه د معرفي کولو په لومړني کانفرنس کې نن ویل چې د دغه بیمه طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده. خو د اسلامي بیمه او د نړۍ د معیاري بیمه ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمه د قانون د تصویب سره به د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بیمه شرکتونو فعالیتونه څوي. تفصیل د خان محمد پراپور کور.
د مالی وزارت د بیمه د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمه د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو لامل خلک بیمه ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمه یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتن کړي. خو د اسلامي بیمه او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمه عمومي رئیس موسی کاموي وایي
خوبیش دینج است که اون یکی هست بیمه نه یعنی
خواله پدی کې دی چې که په دودیزه بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي. خو د تکافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي.
د مالیه د وزارت مسؤلین وایي د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره پخوا هم قانون موجود و. پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه اوسنی قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلي وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
قانون تکافل اجتماعی
د تکافل پر ټولنیزې بیمې کار روان دی او زموږ همکاران د بیمې پر قانون کار کوي.
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه څرنګه ګڼل کېدای شي په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم است.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتی وي کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په 200 هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. تاسی ازادي رادیو اوري. د کندهار ولایت بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د ایم سی په نوم رستندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د له منځه وړلو په موخه غواړي تر سلو زیاتې هغه میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستۍ ور تر غاړې ده. صادق رښتینی د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بېوزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه میرمنې اسما او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مندي. دوی هم دا راز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ښځو لپاره زما په نظر باندې ستر کیسه ده شکاري، ځکه دا ښځو لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي، نو دا ډېر ځای لپاره دا ښځو لپاره یو ستر کیسه ده. ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي، نو دا د دې کار دغه څخه لیا څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي، بیا خپل په کور کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
دا زموږ په اقتصاد باندې دغه لرچو هغه وخت مې موږ کاندې وکړه په 200 به مې جوړوله. اته دا اوس تای مې د لیر از خپل کار کوو، دا کو بیا زموږ په اقتصاد به موږ کولای شو چې نور د مزدوري کارونه مو کو د خپل اقتصاد په اړه کو.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوی مرکز مشر شکریا کاکړ چې خپل هم کند د وای د میرمنو د روزنی ترڅنګ د هغه تولیداتو د بازار موندنه هم د دې مسولیت دی. میرمن شکریا وای د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیوزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خسلاو د فار زخپل یو تجاره یم، زخپل غواړم چې دغه شته ته مارکیټ پیدا کوم او دغه شته په شات په مارکیټ کې مارکیټ یم او نوښګاو ته یم خرڅ کوم او دې ته غلار امر وشیم په ځین کې غلار دې ته امر وشیم چې دیم د خیر سره دغه دغه څخه نيستي څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې نو دې ته غلار ز په خپل او د دې مارکیټینګ ز په خپل کوم خپل یو پیدا کوم مارکیټینګ.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول شوی، خو لا هم هغوی په دې برخه کې لګونو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشره ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د بریښته ولسوالۍ تنولې دی د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي. دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي، په سترګو ویني غل ډزې کوي، د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوسټو کې ناشې شورا او لسینې نه زستای سره خبره کوم.
زه محمد خیر سروان یم، د کندهار ولایت سرپرست سره په تماس کې یم. ازادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو تاسو څنګه دغه هیله ورسره د تاسو په زندانو باندې ورسېږي؟ وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو. وروره نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نظم کې چې ولې د سینې سره کېږي ترنوالان خدمت او غوښتنه د شخص ولې داس کوي د بل مسلمان مشنه ولې د خوران مزوران دي د کلو کلو څخه ناس څه په خوې لا تاسو څاکه کال په تیر کې نو د دې بس ژوند دی د شرای لاسې ځوانان لاړه لته بنجان دی وڅین شری څول بچان سر بنان لري چې بل څو سر پنا ورک سر پرستان نه څه د کورو ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه د شخص دی بنجان باندې څه کوي بنجان دې رسنه سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړی دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا د سیو وسړي وسلام په احترام.
ورا خدای دی چې دا زما پیغام خور کی. ورا دا د انتخابات فایل دی جری لاین کې دا وز دې څه څنګه په وي په دې انتخابات چې نړۍ کې و شرمول په شرمونه و شرمول ورته وا فایل دی جری لاین کې هر کم چې کیږي هغه دی وس ک ډاکټر عبد الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل دی جری لاین کې درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای. السلام علیکم و احترام بسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو تاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مرستولې و مننه کوم، او کچیر بیا هم په خپل سیمو کې ستونز لرین او کولای سي چې ازادي رادیو ته راوستوي، موږ په دې ځنګړو خبرونو لاله د اړوندو مسولینو تر غوښنو ورسو. په دې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پات ورسه ده ک بیا هم غوړی چې خبرونه مو واوري ازادي رادیو ویب سټ ولر سي پته مو د ازادي رادیو www.azadiradio.com دریم چې لازم هم کار آرشه مندر ته وړاندې.